السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې زه صفیه الله ستانک زایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ دغه پروګرام ځوان فکر ته پلان شوی دی خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مړای د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لازیاتي همغږي ټینګار وکړ. د پروان ولایت چارواکي ویل په افغانستان د رینه د جګړې په سبب بيزه شوې کډوال په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د پاکستان لری کړای شوی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند رئیس وټاکل شو. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لازیاتي همغږي ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د طبي عالی شورا د پرانیست پر مهال لدې چې بيوزله خلک روغتي خدمتونو ته لږ لاسرسي لري اندېښنه وښوده.
د وی د دې لپاره چې د افغانستان ستونزې زیاتې دي یو انګیزه پیدا کیږي چې ټول ستونزې طبي شورا حل کړي. زما هیله ده چې دا شورا تمرکز ولري او اساسي تمرکز یې دا وي چې د ډاکټرانو سویه تثبیت او کاري اخلاق لوړ کړي. خو د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د هیواد په روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو 30% کموالی د عام روغتیا وزارت د کارونو په وړاندې لوی ننګونه وبلله. هغه ویل ځینو ولایتونو کې لکه پکتیا او روزګان نورستان او زابل خلک ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري او ډاکټران د ناامنیو په سبب په دې ولایتونو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولی. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بېزه شوي کډوال په سخت وضعیت کې دي. په فندقستان دره کې چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې پرته ده او وزره کورنۍ اوسېدلې چې د جګړې په سبب ځینې دا کورنۍ له سیمې په تېښته بریالي شوي دي. د پروان ولایت د کډوالو چارو رئیس آغا شیرین خلیل نن ازادي راډیو ته وویل چې باندې زر کورنۍ اوس چاري کار ته رسیدلې او په سختو شرایطو کې دي. هغه ویل د پروان ولایت لخوا یو پلاوی موظف شوی څو د دغو بې ځایه شویو خلکو ارزونه وکړي او له مخې مرستې ورسره وکړي. بې ځایه شوی کډوال له حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي هیڅ هم نه لري او یوازې ځانونه له جګړې خوندي کړي. د فندقستان په دره کې له جمعې ورځې راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان په نښته کې دي او د دې درې کنټرول همدی ورځی رئیس د طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان د ملي اردو او معلول منسوبین د ماتې نمنونکو له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. دوی په کاناډا کې په دې لوبو کې د محمد عیسی اکبری په مټ د نقرې میډال وګاټه او د نصیر احمد په مټ یې برونز میډال خپل کړ. افغان ټیم د ولسو هیوادونو ترمنځ د ماتې نمنونکو ټیمونو عمومي اوارډ هم خپل کړی دی. د دغو لوبغاړو هرکلی ته ګڼ کسان نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. د انویکټس یا ماتې نمنونکو سرتیرو لوبې په کاناډا کې د 1500 بیا هم د لوبو په اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغو افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو میډالونه ګټلي وو. ارګمانۍ په دې باب په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر نن سهارنۍ له دې لوبغاړو سره وکړه او وروسته یې لوبغاړو ته نقدي جایزه او ستاینلیکونه ورکړل. د آسیایي هیوادونو سالون دننه سیالۍ د سپتمبر په 14 پیل او په 20 پای ته ورسېدې. له دې لوبو نه حسین بخش سفری د سرو زرو میډال وګاټه. یو افغان لوبغاړي د سپینو زرو میډال په غاړه کړ او لسو نورو یې د برونز میډالونه ترلاسه کړل چې له مخې افغان ټیم د 2 شپېتو هیوادونو ترمنځ شپږشتم مقام ته ورسید. افغان ولسمشر له دغو لوبغاړو سره له مخکې ژمنه کړې وه چې د آسیا له سیالیو د میډال په ګټلو سره به د طلا میډال راوړونکي ته $10,000، د نقرې ګټونکي ته $15,000 او د برونزو ګټونکي ته $3,000 جایزه ورکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. هغه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د جولای په میاشت کې له صدر اعظمۍ لری کړای شوی وو. د مسلم لیگ نون د رئیس په توګه د نواز شریف نن یو ځل بیا وروسته له هغه د دغه ګوند په مقر کې انتخاب شو چې پارلمان پرون یوه لایحه تصویب کړه او له مخې د محکمې لخوا بې واکه شوي چارواکي پرېښودل شول چې سیاسي ګوندونه مخته یوسي. په نواز شریف تور پورې وو چې د پاناما په قضیه کې فساد کړی او د کورنۍ ځینې غړي هم په همدې سبب تورن شوي وو. په دې سربیره چې محکمې هغه له صدر اعظمۍ لرې کړ، د هغه او د کورنۍ د ځینو غړیو پر ضد د فساد د دوسیې د مخته وړلو امر هم کړی وو. پرون د فساد ضد یوې محکمې د شریف او د هغه د کورنۍ د ځینو غړیو محاکمه د دې لپاره یوه اونۍ وځنډوله چې په قضیه کې د هغه دخیل بچیان محکمې ته نه ورغلي. شریف په ځان پورې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي او له واکه د لرې کولو په خاطر یې پوځي چارواکي ملامت کړي دي. وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ به د دوه لویو تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ترامپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، څو هغه ښار ته چې په یوه شپه پکې 95 کسان په ډزو وژل شول او 528 تنه ټپیان شول نږدې وګوري. ولسمشر ترامپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل د امریکایانو یووالی د داسې شریرو اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی. دیوایز موږ یوالې د شریرو اقداماتو په وجه لمینځ نه شتله. زموږ یوالې په تشدد نه شلیږي. سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس ښاروالي ویلي هڅه کوي ځانمنو شویو خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکي چې 46 کلن وو د هوټل له 23 منزله کنسرت ته په راټولو شویو خلکو چې شمیر 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. ولسمشر ډونالډ ترامپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورټوریکو ته ولاړ شي، څو د سمندري طوفان له امله په دې ټاپو کې د اوښتو زیانونو ارزونه وکړي. د پورټوریکو ښاروالي کارمن یولیز وار له مخکې په ولسمشر ترامپ انتقاد کړی چې د سمندري طوفان له امله د اوښتو زیانونو په مخنیوي کې فدرال حکومت پاتې راغلی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجمل تورمان په کوربتوب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو ورېدونکو سلام. د روانې ونې د شنبې ورځ چې د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټې سره یې سمون درلود، د ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ځوان فکر د دې ونې خپرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. له نورو ژبو نه د افغانستان رسمي ژبو ته د ژباړې اړتیا، څه ډول آثار باید راوژباړل شي، د ژباړې اصول، په دې برخه کې د ځوان نسل رول، ستونزې او وړاندیزونه. دا خپرونه زه اجمل تورمان د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خپرونه کې سره ملمانه دی ځوان ژباړونکي سید نظیم سیدی، زبی الله کریم زوی او اغلی مینا نظری. تاسو درنو خاغله او غلط خره خلاص فهم خدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ تلیفون په کر خره سره یو ځای شئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پوښتنه لري هغه هم را سره شریک کولای شئ. د اړیکو شمیرې مو دی 0 و 92 و 55 0 و 99 45 43. یو ځای بیا تکراروم 0 و 92 و 55 0 و 99 45 43. لمړی هم د درنو ملمنو پښتنه کو خاخله سیدی ک په سر کې پښتنه تاسو جواب کوي، هغه دا چې ستاسو په نظر باندې څومره اړتیا ده نن سبا د نورو ژبونو د افغانستان رسمي ژبه ته او په ځانګړي ډول پښتو ته؟
لمړی خو سلامونه ستاسو د رادیو د لارې او ستاسو د رادیو چپو د لارې د افغانستان ټول نیکو لست خپل سلامونه وړاندې کوم. لومړی خو بیا هم مننه کوم چې داسې یو مهم موضوع ته فکر شو. په دې کې شک نشته چې ژباړه د ژبو د غنا لپاره، د فرهنګونو د انتقال لپاره او د یو ولس د بډاین لپاره تر ټولو مهم ارزښت دی. او په دې کې شک نشته چې متمدنو یا پرمختللو ټولنو دغه تجربې ډېرې پخوا کړې وي. کله چې موږ په افغانستان کې یو ژور بدلون وینو د سپتمبر تر پیښې وروسته، دلته لکه څنګه چې په نورو سیاسي برخو کې بدلون راغلی، همدغسې یو نیکمرغي ده چې په فرهنګي برخه کې هم ژور بدلون راغی. او دغه بدلون د سربیره پر دې چې مثلا فرهنګي او ټولنیزې او په ټوله کې ادبي پنځونې وشوې، ډېرې ښې ژباړې هم موږ لرلې دي او له بده مرغه ډېرې بیکاره ژباړې هم موږ لرلې دي. تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې کله موږ ټولنې ته یو څه راژباړو، لومړی باید ارزښتونه د ټولنې وپیژنو چې څه شي ته اړتیا ده، څوک باید راوژباړي او په څه ډول یې راوژباړي. د ساري په ډول زه یو لنډ مثال درکوم. په غرب کې د جنسیت مسله ډېره عادي خبره ده، خو کله چې افغانستان ته دا موضوعات راځي دا ډېر په زړه پورې نه وي. نه یوازې په زړه پورې نه وي، بلکې افغانستان تاسو اوس هم ګورئ چې په جګړه کې ښکیل هیواد دی، او یو ډله هلته د همدې دپاره ناسته ده چې د نورو کارونو تر څنګ زموږ دغه ارزښتونه هم په نظر کې ونیسي. نو د دې دپاره چې کله موږ هغه ارزښتونه راژباړو چې هغه زموږ د خپل ټولنې نه دي، یا زموږ د ټولنې د کلتوري، سنتي او بالاخره د اسلامي یا تقدسي ارزښتونو سره په ټکر کې دي، هغه شیان زموږ ټولنې ته راځي. نو دلته هغه کوم مخالفین راغلل چې دا هغې ته موږ ډېر ښه مواد په لاس ورکوو، او هغې ډېر ښې بېلګې پیدا کوي. دویمه خبره دا ده چې یو ډېره مشهوره مقوله ده چې وایي لیکوال د ټولنې سترګې دي. زه وایم نه یوازې سترګې دي، بلکې ماغزه هم دي. لیکوال دی چې ډېر ځله ټولنې ته لوری ورکوي. که موږ د افغانستان دغه تېر تاریخ وګورو، او په دې کې د لویو لیکوالو او شاعرانو ناظمانو هغه رول وګورو، مثلا د ملنګ جان په باره کې به تاسو ډېرې مشهورې پېښې اورېدلې وي چې کله به په کومه سیالۍ کې راغی، نو خپل هغه نظمونه به یې چې پیل کړل، افغان لوبغاړو به یا افغان اتلانو به هغه لوبه وګټله. یا مثلا د میوند جګړه چې تاسو ته په ټوله معنا معلومه ده، دغسې ارزښتونه دي چې ټولنې ته لوری ورکوي. ژباړه چې کله موږ کوو، موږ باید تر ټولو مهم او تر ټولو لومړی باید دا په نظر کې ونیسو چې زما د ټولنې غوښتنه څه ده. تاسو پوهیږئ چې نه یوازې ټول علوم، بلکې ادبیات چې موږ تقریبا په دې برخه کې ډېر لیکوال لرو، هم نیمګړتیاوې لري. ادبیاتو کې موږ ډېر داسې شیان دي چې هغه شته اړتیا ده، خو موږ یې نه لرو. مثلا تاسو ګورئ په دولتي پوهنتونونو کې ډېر ځوانان د نورو ولایتونو راځي، دلته هغه په بلې ژبې نه پوهیږي، د دې دپاره چې په هغه ژبې نه پوهیږي او په خپله ژبه مواد نشته، ډېر ښه قدرونه موږ له بده مرغه له لاسه ورکوو، چانس خوري، د اساسیتونو سره مخ کیږي. یا په کراتو مراتو ولسمشر یا نورو مربوطه ادارو دا غږ کړی ده چې لطفا استادان د چپتر په یوه ژبه او لیکچر دې په بله ژبه کې، مګر تر اوسه پورې موږ دا تشه نه ده ډکه کړې. نو تر کله چې موږ دغسې تشې لرو، او تر څه وخته پورې چې دغه تشې په ټولنه کې محسوسیږي، زه فکر کوم هغه شیان چې زموږ د ټولنې ارزښتونه نه دي، هغې ته باید لومړیتوب ورنکړل شي. او بل تر ټولو مهمه خبره دا د علوم اکاډمي یا د افغانستان د اطلاعات فرهنګ یا مربوطه ادارې باید لومړی ارزښتونه خلکو ته په ډاګه کړي. ځکه یو څوک دی د ذوق له مخې یو شی ژباړي، خو هغه د دې خپلې ژباړې یا دا څه چې ټولنې ته وړاندې کوي، د دې په ټوله معنا په ارزښت نه پوهیږي چې زما دا کار کوم ارزښت لري او ګټه یې څومره ده. خو که کله یو منظم فلټر وي، یا انټرنیټي سایټونه وي، یا ځوانان وي، یا یو څوک وي چې دا شیان ټول په ترتیب سره کنټرول کړی وي او ډلبندي کړی وي، هغه چې کله دا ډلبندي وړاندې کوي، هغه څوک چې ژباړه کوي یا د ژباړې مینوال وي، هغه بیا خپل لوری پیدا کولی شي، او هغه بیا په دې پوهیږي چې زما ټولنې ته لومړی سر کې یا په لومړیو کې کوم شیان ډېر ارزښتمن دي، په دویم پوړ کې باید کوم شیان وژباړم، او په درېیم کې. نو زه فکر کوم که موږ خپلې ټولنې ته لومړني شیان وړاندې کړو، دا به زموږ د ټولنې لپاره هم ګټور وي او هم به ژباړن ډېر کار کړی.
ډېره ډېره مننه سیدی صاحب. کریم سور صاحب، کته سره ته وای وسالم په دې رڼا واچول، او پرون ما د ازادي رډیو مجلې لپاره د ځوان ژباړونکي میر احمد یاد سره مرکه درلودله. هغوی په خپلو خبرو کې دا ویل چې هغه آثار چې اپډیټ ته ضرورت لري، یعنی نوی کیږي، کنه هغه مونږ د نورو ژبو نه راژباړو، څو پرې چې هغه مونږ ته را رسیږي مونږ ژباړو، په هماغه موده کې مثلا دا چې بزړ مونږ ته را رسیږي، نوي مواد مثلا راوتي بازار ته، نو هغه زمونږ هڅه بې ځایه شي. وینا دا و چې مونږ به هغه په لومړي سر کې هغه مطالب ډېر راوژباړو، هغه آثار چې هغه نویوال ته ضرورت نه لري، کنه مثلا تیوریکي شیان دي چې پاتې وي. همسې ستاسو په نظر باندې کم آثار څه ډول آثار اړتیا ورته لیدل کیږي په پښتو کې چې موږ د نورو ژبو نه راوځ پړو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. ترمن صاحب خوشاله يم چې دلته تاسو سره يم. د ژباړې په حق زه باید دومره وایم چې هغه نوي شیان چې نوي کېدو ته ضرورت لري، او نور شیان پسې راځي، نوې نوې تیوریانې پسې راځي، او نور نوې لیکنې او تحقیقات پسې راځي، خو هغه بیا هم شته وي په هغه ژبه کې، مثلا که لیکل شوی وي، که نور هم پسې راځي خو شته وي. یعنی دا دا د لومړني سټیجونه وي، بیا وروسته نور تحقیقات پسې راځي، او نور تیوریانې او نور نظریات پسې
راځي.
زما په نظر باید ټول راوژباړل شي، ځکه چې دلته اوس د مسلکیت او د غنامندۍ خبره راځي. مثلا غنامندی په دې معنا چې هغه شیان چې په لومړي سرونو کې په انګریزي کې یا په عربي کې یا په اردو کې وو په پښتو کې ولې نشته. او د غنامندۍ دا مسله چې مثلا که زه یو څه شی غواړم چې د یو څه شي په بیکګراوند پوه شم په خپله ژبه کې نو ما ته باید هغه موجود وي چې زه پرې پوه شم. دا چې نوي شیان راځي هغه خو سمه ده رادی شي، خو که زاړه وي نو هغه دې ماته موجود وي، ځکه چې زه د یوې موضوع په بیکګراوند او په شالید باندې پوه نه شم نو کېدای شي زما فکر بل خواته لاړ شي. نو زما په نظر چې د غنامندۍ او د مسلکیت لپاره دواړو همداسې که د دنیا سره سم لاړ شو دواړو برخو ژباړو ته ضرورت شته دی، او داسې یو قوي میکانیزم غواړي چې شیان زر زر وژباړل شي. یعنی موږ ته امکان لري یو کتاب لس کال وروسته راورسیږي د ژباړل لپاره، د هغې به تاریخ تیر وي، خو که دا کتاب موږ ته په دوه میاشتو کې راورسیږي موږ ته بیا لکه څنګه چې ته هغوی ګټه اخیستلی شي موږ هم ته ګټه اخیستلی شو. نو د دې لپاره یو قوي میکانیزم پکار دی چې دا د ژباړې دا پروسه او د کتاب د رارسېدو دا پروسه چټکه شي، او د دواړو لیولونو چې اخیر لومړنی دی او د دویمې وروستنی دی د دې دواړو ډولو کتابونو او تحقیقاتونو ژباړې ته زما په نظر ډېر ضرورت دی.
ډېره ډېره مننه. آغلی نصری، ستاسې په نظر باندې د ځوانانو رول څومره اغیزمن دی د ژباړې برخه کې؟ ځکه نن سبا چې لیدل کېږي اکثره ژباړې هم ځوانان کوي له نورو ژبو نه پښتو ته په ځانګړي ډول د ژباړې په برخه کې ځوانان رول څومره اغیزمن دی؟
مننه، سلامونه تاسې ته او درنو اوریدونکو همجان میلمنو ته. د ځوانانو رول په دې برخه کې ډیر زیات مهم ده، ځکه چې اوسنی ځوانان د نړۍ په بیلابیلو ژبو پوهیږي. دوی دا پوهه لري چې وکولی شي د نورو ژبو نه پښتو ته آثار راوژباړي. په تیرو کې موږ د دې شاهد وو چې د ژباړې په برخه کې چې اکثر آثار چې ژباړل شوي دي هغه درېیم لاس ژباړه ده چې پښتو ته ژباړل کېږي، لکه له انګریزي نه ژباړه شوې ده اردو ته، د اردو نه دری ته شوې یا فارسي ته، د هغې نه بیا پښتو ته ژباړه شوې، چې دا هغه د په تخنیکی ژباړه کې اساسي یا اصل دا ده چې هغه مفهوم ولېږدول شي. خو زه فکر کوم چې په دې کې به څومره هغه مفهوم حفظ شوی چې درېیم لاس ژباړې ته هم انتقال شي. نو زه فکر کوم چې د ځوانانو ونډه په دې کې ډېره مهمه او ډېره هغه لري ګټوره ده، مانا ځکه چې دوی په بیلابیلو ژبو پوهیږي، مستقیم کولای شي هغه اثر چې د کوم لیکوال د مستقیم پښتو ته راوژباړي. نو زه فکر کوم چې دوی هڅې د ستایلو دي. او یو خبره بل دا ده چې ځوانان اکثره ژباړي چې کوي دوی یو ستونزه، زه فکر کوم دا ده چې دوی چې کوم اثر ژباړي یو څه وخت غواړي دوی هغه اثر چې ژباړي. داسې کوم مرکز نشته چې دا اثر وارزوي او دا وګوري چې دا اثر مخکې هم ژباړل شوی کنه، ځکه یو لیکوال په عین وخت کې یو کتاب دوه لیکوالان ژباړي. نو که چیرې دا ژباړې همزمان بازار ته راوځي او یا هم هغه بل ناهیلی شي چې زما ژباړه لا تکمیل نه ده، څو ورځې مخکې بله ژباړه چې همدغه کتاب د بازار ته راوځي، یوه ستونزه د ځوانانو دا هم ده. نو هیله ده چې دې ته یو مرکز جوړ شي چې دا ژباړې اول پکې وارزول شي، بیا هغه کتابونه چې ژبې ته ډېر مفید یا هغه مواد چې واقعا په ژبه کې ورته ضرورت وي، ځکه نوي خیالات، نوي فکرونه، نوي علوم ژبې ته راانتقالیږي. نو دا چې کوم علوم اولیت ورکړل شي دا ډېر اړینه ده چې دا اول وارزول شي.
ډېره ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم د تلیفون په لیکرا سره یو ځای کېدلی شئ. د اړیکو شمیرې دي 0092-1555 او 0999-40-1540. یو اوریدونکی د تلیفون په کرخ را سره دی، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان را پېژنئ، څوک د کومه ځایه؟ بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. هلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو. وعلیکم السلام، څوک له کومه ځایه؟ ستاسې غږ سم نه راځي، که د خپل ځای ته څه تغییر ورکوي چې غږ موږ ته سم راشي. بلې، دا اړیکه پرې شوه، بل اړیکه راخلو. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته کولی شئ د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. بلې، مهرباني وکړئ. بلی، وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟ مهرباني وکړئ.
قاسم له ننګرهار نه.
مهربانی د موضوع په اړه ستاسو نظر او که لاوریدم په څه پختن لری
نظر خمیدا ده چې باید زماف نظر په پښتو ته کتابونه راوز وړل شي دا به ډیره ښه وي ځکه نور په فارسي ژبه کې په دري ژبه کې مونږ کتابونه لرو بدبختي زموږ دا ده په پښتو کې یوازې بخنم ډیزل په دې شونډو کتابونه راجبل کیږي نو باید دغه لیکوالانو نه دغه کومې ټولنې چې مسؤلیت لري باید پښتو ځوانانو ته ونه مطلب ترجمه کړي چې دې په درد خوري ځکه دوی په پانتونو کې دي او داسې کتابونو ته لاسرسی نه لري بدبختانه چې دوی استفاده ترې نه وکړي
یعنی هدف ستاسو دا دی چې تدریسي کتابونه راوژباړل شي بلې
وو تدریسي ډېر مهم دی ولې اوس موږ په پښتو کې په تیپ کې خښه کوي په نورو اجتماعي علومو کې نو بدبختي موږ دا یوازې موږ چې کتابخانو ته لاسو سري شونډي دي او کیسې دي او ملنګي دي او ټول کتابونه
ګورکه ادبیات کوم تدریسي کتابونه راجبل کې اجبار راجبل کې د ازل فیوشن دی او دا شان وی ورته کې چې ونه مالانه کور راځم چې دی اوسه بل اوریدون کې هم را سره پلي کړي بلې مهرباني وکړي څوک لکه مزه ازادي رادیو ته مهرباني وکړي
سلام علیکم ان تورمن صاحب
وعلیکم السلام څوک لکه مزه پسرلی صاحب مهربانی وکړه د موضوع په اړه نظر غواړو بیا هم څه پښتنه لرئ
یو خو والله یو پښتنه لرم د خور
بلې مهرباني بلې د اړې کې پرې شو له بده مرغه پښتنه پات شو خیر بیا ځلې کې اړې کې روغه شوه بل اوریدونکي هم لرو بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ازادي رادیو دا مهرباني وکي ځوان فکر خبرو بلې فکر کوم چې یو څه څنګه به په دغه کې ټلیفون یې اړیکو کې دا اوریدونکو چې دا یو اوریدونکو پښتنه وکړه دا سیدی صاحب تاسو جواب کې چې دی وی چې دا زلفی او شون دی دا شین کړی دا مراد وړي وای ته د سیکتابونو راوړ وړي او په ټوله کې دا پښتنه راځواب کې اړتیا هم چې څه ډول اثر باید راوړ وړي څه ډول اثر ترې راټیا د نن سره
ډیر مننه که تاسو فکر وي ما خپل لومړنۍ خبرو کې دا مسله یو څه واضح کړه کچيري د ملګري هدف دا وی چې د زلف او شونډو ژباړل د شيري کتابونه وي نو په دې کې شک نشته چې کشيري کتابونه څوک راژباړي نو د جهاني صاحب تیر خلک به راژباړي ځکه خپل شاعر دی مثلا د خیام سرونه د پښتو شعر په تال کې د روبایانی د خیام غیر راژباړل ډيري هنري ژباړل دي یا مثلا کاروان صاحب کشباړي د ازین نور ملګری چې هغه دمدغه پای شاعران دی په دې لیول کې شاعران دی نو هغه ته جواز دی خو پټول
یا نور ته جواز نشته
نه خو پټول کې ک نور دوستان شباړي هغه تر لګه باید هغه هنر درکړي شي په خپل به دی مشباړي زه د دې خبر سره موافق یم کچيري هنر درکړي نکړي شي نو هغه زلف او شونډي هغه ډیر بدرنګي انزورای چې بیا باسي نه وي دویمه مسله چیرته ده لکه تاسو مرته دوست یادونه وکړه چې هغه د ادبیاتو د تیوري کتابونه دي ګوري تیوري چې کله زیږي مثلا په نورې ټولنې کې یا په افغانستان کې یو شزه واضح کول غواړم چې موږ دوه بحث لرو په ادبیاتو کې یو ګرامر دی او یو ادبیات دی ګرامر کې دوه جمع دوه مساوي په څلور دی هغه په افغانستان کې مې په امریکا کې به مې په ټوله نړۍ کې به مې خو په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي هیڅ کړي کله به درې شي کله به دوه پنځوس شي ځکه دا د احساساتو خبره ده د تخیل خبره ده د پس منظر خبره ده او د خپل شخص پورې تړلې مسله ده بل د یوې ټولنې ادبیات کته غواړي کنه غواړي بلې ټولنې ته دځي مثلا موږ د ماکسیم ګورکی ناول لوستل مثلا موږ د چوخوف کیسې لوستې دي مثلا د تولستوی جګړه او سوله کتاب یا د تور ته ډیر مشهور کتابونه ناولونه دي رومانونه دي لنډې کیسې دي او داسې نور او په همدې شکل د ادبیاتو نوې پنځونې چې دي مثلا تاسو په لنډکۍ کیسه کې تاسو اوس یو څه ګورئ یا د لنډکۍ شعرونه تاسو ګورئ یا هایکو د چدلته بڼه بدله کړي. یا دا ټول شپاړس یا اولس ژانره چې پښتو ادب ته نثري راغلي دي، دا ټول په شکل د اشکال لومړي سر کې ژباړې ویروسته ځان پښتو کړی دی او هغه خپل اوج ته رسېدلی دي. کله چې ستا او په همدې شکل نظمي ژانرونه هم دي چې تا ته راغلي، په لومړي سر کې په ډېر تکلیف سره راغلي، هغه نه پکې خوند شته نه پکې هنر شته، خو د وخت په تېرېدو سره کله چې پښتو شوي دي خپل ځای پیدا کړی. پښتانه لیکوالو هغه سټیج پیژندلی دی چې کوم دی او څنګه ور ورسېږي، دا یو مسله. دویمه مسله دلته ډېره دا وشوه چې مثلا کمې ژباړې باید وشي او کمې ژباړې باید ونشي. صحیح ده چې زمونږ یو ملګری به مثلا محصل وي، هغې ته به تدریسي کتابونه ډېر مهم ښکاري. یو بل څوک څېړونکی دی، هغې ته د څېړنې په برخه کې ډېر مهم کتابونه ښکاري. یو بل څوک د ماشوم د ادب دپاره کار کوي. دا اوس موږ په پښتو ادبیاتو کې تاسو مخامخ ناست اوسئ چې تاسو یو څو کتاب د ماشوم د ادب دپاره کړي، غیر د هغې په دې وروستیو کې مثلا د کابل پانتون استاد مرهون صاحب یو څه کتابونه لیکلي. نورې تاسو ماته وښایئ چې د پښتو د پښتنو ماشومان دپاره موږ په ادبیاتو کې څه لرو؟ آیا انځوریز یا مثلا ډاکټر صاحب زغم؟ خو د ګوتو په شمار کسان دي. خو برعکس تاسو راواخلئ د یو بلې ټولنې د ماشوم د ادبیاتو سره یې پرتله کوي. همدغسې د لویانو ادبیات راواخلئ، همدغسې په نورو برخو کې. مثلا مخکې یو ملګري ویل ښه صحیح ده، د تدریس دپاره به یو کتاب ژباړل کېږي، خو یو ډاکټر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهېږي، انجینر دی په ټوله معنا په انګلیسي نه پوهېږي، خو ډېر معتبر کتابونه په انګلیسي، په اردو، په دري یا په نورو ژبو شته، هغه به نه راژباړل کېږي؟ نو بیا هم زه وایم چې ارزښتونه دې درک شي، او ارزښتونه هله پیژندل کېږي چې کله د مسلک خلک خپله خپل مسلک ته په ټوله معنا مسلکي او علمي توجه کې پاملرنه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته هغوی خپله تشخیصه وشي. یو مسله. بله مسله چې له بده مرغه ما تر کوم ځای درک کړې ده، هغه دا ده چې زمونږ ډاکټرانو، زمونږ انجینرانو، زمونږ د حقوقو متخصصینو اکثریت لومړنۍ تجربې په ادبیاتو باندې کړي. یا دا اوس هم تاسو ګورئ په ادبیاتو. زه یو ژوندی مثال درته وایم. په ننګرهار پوهنتون کې یو استاد و، هجرت الله اختیار نومیږي، یو ډېر مستعد ځوان دی. دی د حقوقو نه فارغ دی، اوس په هماغه حقوق کې استاد هم دی. د لومړنۍ تجربې چې شروع کړي ټولې په ادبیاتو کې شروع کړي، او ډېرې ښې ښې تجربې دي. کله ارواپوهنې ته تللی، کله بیرته ادبیات ته راغلی، خو په همدې محور کې چورلی. یو وخت کې ماته یو کتاب راکړ، ډېر معتبر کتابونه. مثلا تاسو شاهدان اوسئ چې یو کتاب ژباړلی چې پښتون کان پردو کې او پښتانه څوک دي، د پریشان خټک، او دا هغه کتاب دی چې د پښتو ادبیاتو په ماسترۍ کې تدریسېږي. یعنی ډېر معتبر کتاب دی.
سیدی صاحب په بخښنې سره، تاسو ته یوه ستونزه ګڼئ او کوم ملاتړ کوئ؟
نه، زه ملاتړ هم کوم او ستونزه هم ګڼم. ستونزه یې کوم ځای کې ده، ملاتړ یې کوم ځای کې. مثلا دی په ادبیاتو ډېر وارد سړی دی، ډېر پې ښه پوهېږي، خو همدومره په خپل مسلک هم وارد دی. خو برعکس ستونزه یې کوم ځای کې ده، د ده د مسلک هغه مبتدی کسان یا په مسلک کې ور ککړ شوي کسان تر اوسه پورې یو مقاله په خپله ژبه نه لري. ده ما ته ډېره ښه پنځونه کړې، ما ته ډېره ښه ژباړه کړې، ما ته ډېر ښه شیان وړاندې کړي، په داسې حال کې چې کېدای شي زه د دې په څېر یو بل ادیب ولرم، هغه هم دا تشه ډکه کړی شي، خو زه د حقوقو یو تخصصي کتاب نشم ژباړلی. دغه زموږ ژباړې چې ډېر ځله د ستونزو نه ډکې دي، یوازینۍ ستونزه هم همدا ده چې موږ په تخصصي اصطلاحاتو نه پوهېږو، خو جبران یو شی په چا ژباړو. مثلا وایو ته په تاریخ ډېر ښه پوهېږي، خو ته ماته دا د تاریخ کتاب وژباړه، نو خو زه خو به یې وژباړم په دواړو سترګو، خو زما خو مسلک ادبیات دي. یا مثلا ته د طب په برخه کې به زه ځینې شیان وژباړم، خو هغه په طبي اصطلاحاتو هغه ډاکټر ښه پوهېږي. مثلا زه د ژبپوهنې په اصطلاحاتو ډېر ښه پوهېږم، خو زه بیا همدغسې د طب په اصطلاحاتو نه پوهېږم. او دا به بیا داسې معنا ولري لکه ماشیني ژباړه. تاسو ګوګل ته یو څه ور واچوئ، یو څه درته ژباړي، خو نه به پې خپله پوهېږي، نه به پې ګوګل پوهېږي. زه درته یو ډېره جالبه خاطره وایم. یو وخت ما په دې پارلمان کې کار کوو، اول ته موږ د ژباړو په برخه کې کار کوو. موږ ته د افغانستان د علومو اکاډمۍ قانون راغی، اول ته دا نامزد او مثلا د محقق دپاره چې په فارسي کې ورته محقق وایي، موږ څېړندوی نامزد، څېړندوی دی، نامزد څېړنوال دی، نامزد څېړنیار دی، دغه قصې وي. یو څوک راسره و، دا د روانشناسۍ نه فارغ و، خدای په دغه نه پوهېده په ادبیاتو. نو یو ځل راته ویل چې سیدي صاحب دا نامزد څنګه وژباړم. ما ورته ټوکه وکړه، مل کوژده شوی وژباړه. ده نو بیا لیکلي وو چې کوژده شوی څېړنوال او کوژده شوی څېړندوی، او دا متن لاړو. موږ دغسې کوژده شوي شیان لرو. یا مثلا هغه کوم کسان چې کاندیدان دي، هغوی ته به م بیا نامزد کوژده شوی
ل جمهور وایو. داسې یو څه اورېدلي سیدي صاحب چې په یو چا تخمې کوکنار چې د کوکنارو تخم ده
بالکل
کوکنارو هغه یې ژباړلی
بالکل یعنی ډیر دغه سیکورې زه د کله کله خبرونو ته متوجه شم الته په ګوره یو خو د ځینی واحدونه دي چې هغه په دری کې شته په پښتو کې نشته مثلا مونږ وایو یو نفر شوتور په دری کې خو په پښتو کې خو یې نشي ویلی چې یو کسوخ ځکه دلته بیخي معنا بدله شوه یا مثلا لبې دریا دا د حبیبي صاحب یو ډېره ښه خاطره ده یو څوک راغلی او نوم یې نه اخلم هغه استاذ ته په ټول احترام بهر نه راغلی غوښتلی چې د بشري علومو پوهنځي کې چې هغه وخت کې ادبیات جمع دا نور مربوطه پوهنځي و دلته استاذ شي حبیبي صاحب ورته ویلي و چې د فرهاد دریا یو سندره ده چې لیلا لخته ده لخته د چندڼو دا راته وژباړه ده ورته همداسې زمري جرات کړی ویل لیلا شاخچاس شاخچې چندڼ است نو بیا به یې دغسې یو ژباړه کړي او دا ژباړه چې ولس ته لاړه هغه بیا بدبختي دا ده چې ستا ولس په هغه حالت کې نه دی چې هر څه درک کړی شي هغه بیا په ځان باندې شک کوي چې ولا زه ډېر بې استعداده سړی یم زه یو شی نه شم زده کولی نو د دې دپاره چې ولس د دې حالت نه راوباسه یا مثلا موږ وایو چې په هرات کې 15 جوماتونه عمار شوي په دری کې وایي چې 5 محراب مسجد عمار شو موږ یې په پښتو کې ژباړو چې په هرات کې د 15 جوماتونو محرابونه جوړ شو استاذ ورته فکر وکړي چې خبره چیرته یا موږ لیکو چې درې حلقې څاګانې وکیندل شوې په پښتو کې خو درې حلقې نشته ولې وایي درې حلقې درې څاګانې وکیندل شوې نو ځکه چې مسلکي سړی نه وي هغه په دغه نزاکتونو نه پوهېږي او چې کله په دې نزاکت پوه نه شي نه یوازې چې هغه ژباړه غلطه کوي بلکې د خلکو اسهان مخشوشي
ډېره ډېره مننه سیدي صاحب کریم سر صاحب مخکې مینا جان ورته اشاره وکړه چې داسې هم پېښ شوي ما هم دا اورېدلي چې مثلا یو کتاب د څو کسانو لخوا په همزمان ژباړل شوی دی فکر کوئ چې دا ستونزه ده او که نه ده مثلا ځینې کسان وایي نظر یې په دې اړه دا دی چې که یو کس څو کتاب ژباړي که څو کس یو کتاب ژباړي دا ښېګڼه یې په دې کې ده هغوی وایي چې د هغه وړتیاوې ثابتېږي مثلا چې څوک ښه ژباړونکی دی که نه ولې مهم موضوع چې مینا جان اشاره وکړه هغه دا چې کېدای شي هغه یو کس زر چاپ د هغه کړي خلاص کې هغه چاپ شي ولې بل کس مثلا چې نیمه ژباړه وي هغه به په مغسې پاتې کېږي په ټوله کې اول دا خو چې دا ستونزه ده که نه ده او بله دا چې که ستونزه ده مثلا څه ډول حل لاره ورته موندلې شو دې موضوع ده
مننه تورمان صاحب زما په نظر دا یو ډول ستونزه ده مثلا زم کتاب ژباړم تم ژباړې خو تا په امکان لري زما نه ډېر زحمت ایستلی وي او زه ستانه مخکې خلاصوم زما هغه چاپېږي ستا زحمت بې ځایه ځي یا ته نه غواړې چې چاپې کې هماغه زحمت دی سین وړي نو دا یو ډول ستونزه ده خیر د هر چا د ژباړې او د لیکلو طرز فرق کوي خو د کتابونو هغه میسج او د کتابونو پیغام یو وي مثلا که زه غواړم چې یو کتاب ولولم که یو کس ژباړلی دی دویم هغه دویم ژباړل شوی د دې لپاره نه ګورم چې د څنګه ژباړلی دی د ژبه خوښه ده ځکه چې ما ته هغه میسج مهم دی زه د میسج دپاره ګورم دا یو ډول مشکل دی اوس یې د حل لاره څه ده زه چې تر څو څومره پرې ما فکر کړی دی او څومره پرې ذهن رسېدلی دی د حل لاره دا ده چې یو داسې مرکز جوړ شي مثلا که اطلاعات او کلتور وزارت کوم ریاست یا کوم برخه دې ته ځانګړې کوي یا د علوم اکیډمي په مختلف ولایتونو کې برخې پرانیزي چې که څوک د نوموتي کسان وي پار ولایت کې ژباړونکي وي که نوموتي نم وي چې راځي او کتاب که ژباړي چې ثبت یې کړي که داسې یو قانون وضع شي چې که زه یو کتاب ژباړم چې زه ثبت کوم چې بله ورځ استاد سعیدي راځي چې هغه تیار ثبت وي چې دی په خپله خواري ونه کړي خپل وخت په ځای نه کړي نو دی په ځای دې بل یو کتاب وژباړي نو زما په نظر که دغسې یو میکانیزم رامنځته شي دا د دې دپاره یو ډول حل لاره کېدلی شي نور بیا وروسته دا سم کېږي چې یو څوک د خپل ادرسه که چېرته د کتابونو لوستل دلته ډېر زیات عام شي چې د نور دنیا غوندې چې یو لیکوال په یو کتاب میلیونر کېږي یا یو ژباړونکی په یو کتاب باندې داسې مشهورېږي چې تر پیړۍ وینوم وي ویلیام ویلر په نامه یو انګریزي ژباړون کړي د اسپانوي نه. هغه یو کتاب ژباړلې ده په 1903 کې، خو تر اوسه نوم روښانه ده. نو که دغه سټیج ته زموږ ټولنه رسیږي، بیا دا مشکل په خپله ورو ورو حلېږي. مثلا که زه وایم چې زه دا کتاب ژباړم، ټول خلکو به زما خبره اورېدلې. زه د رسنیو د خوانې وایم یا د خپل د خواله رسنیو د طرفه شخصي شریکوم، نو خلکو به دا خلکو ته به دا خبره رسیدلې. اوس مهال زما په نظر که داسې یو کار اطلاعات و کلتور وزارت وکړي یا د علومو اکیډمي وکړي چې که څوک کتاب ژباړي چې هغه دوی سره ثبت کړي، چې بیا په بل څوک دا خواري ونه کړي او وخت په ځای نه کړي چې یو کتاب دوش بل شي. زه مطمئن یم چې خلک اوس مهال د یو مفهوم دوه کتاب نه لولي، نو د دې د یو ډول حل لارې لپاره زه تا دا تجویز کوم چې که څوک کتابونه ثبت کړي وزارت او یا د علومو اکیډمي سره نه دی ټول.
ډېر ډېر مننه کریم زوی صاحب. مینه جانې، جنو یا ښځو په ټوله کې د ادبیاتو بېلابېل ژانرونه پاللي دي، ولې په یو شمېر ژانرونو کې د دوی سره چا پنځونې کړي دي ستونزو سره مخ شوي دي. مثلا که شعر لیکلی دی دستي دا ټاپه پرې لګېدلی چې والله دا مینه شوې ده صاحب چې په افغانستان غوندې دودیزه او کلتوري ټولنه کې که نه. آیا فکر که نه کوئ چې ژباړه تر ټولو هغه سنگینه برخه ده د افغان جنو ښځو لپاره، چې زه فکر کوم دې برخه کې هم ښه کار کولی شي هم خلاص مټ کار کولی شي؟ فکر نه کوئ چې دې برخه ته ډېره توجه پکار ده؟
بالکل ترمن صاحب، دا برخه ډېره مهمه برخه هم ده د ښځو لپاره. په تیره د افغان ښځو یا نجونو لپاره د نظم برخه ډیره مهمه برخه ده، ځکه دوی هغه خپل احساسات لکه څنګه چې نارینه کولای شي چې وی ښځې نشي کولای، نو د دوی لپاره د نظم برخه ډیره مهمه وړینه برخه ده، د دوی د روان لپاره، د دوی د احساساتو لپاره. خو تر دې ډیره زیاته مهمه او دا چې تاسو یادونه وکړه چې سنگینه برخه ده، د ژباړې برخه ده. خو تر ډیره هغه
مېرمنې چې اوس په دې خدای مکتور نه شو چې نجونې شعر ویل نه را مونږ کوي
نه نه هیله کوم، نو د شعر ژباړه هم تر ډیره ځینې نجونو کړې ده او په نثر کې هم ژباړې کړې دي. خو د شعر ژباړه یو څه ستونزمنه داسې ده چې په هغې کې د کلماتو او د غږونو اوبدل او د هغې همغسې شکل کوم انځورونه چې شاعر رامنځته کړي دي هغوی لږ ول او یا هم د پیغام لیک دی یو څه ستونزمن ده، چې په دې برخه کې منلی سه وایي چې ژباړه د شعر ژباړه لیوانتوب دی. نو دا لیوانتوب که څه هم لیوانتوب یې بولي، خو یو څه نجونو په دې برخه کې هم کار کړی
او په لیوانتوب کړی
دا لیوانتوب یو څه کړی دقیقا. او د نثر په برخه کې اکثر هغه نثرونه ژباړلې چې هغه د روان شناسۍ په برخه کې دي، ځکه دوی اکثر هغه څه راژباړي چې دوی ور باندې لاسبري. نو د روان شناسۍ برخه د ادبیاتو سره یو څه اړخ لګوي، نو په دې برخه کې د روان شناسۍ برخه کې کتابونه او ژباړلې دي ژباړې لري. خو زه فکر کوم چې نجونې هغه پوهه چې باید ولري هغه اوس لري، لکه پخوا غوندې اوس نه ده چې دوی په ژبه پوه نه شي یا هغه نور علومو باندې ونه پوهېږي. هغه پوهه لري، کولی شي چې دوی کتابونه راوژباړي. تر ډېره زموږ په ژبه کې د اردو ژبې ژباړې شوي دي او یا هم د هغو لیکوالانو ژباړې شوي دي چې هغه ډېره مهمه نه ګڼل کېږي. فقط ورته ویلی شو چې یو اثر یې وژباړو، حساب دومره نه پرې کېږي. زه فکر کوم که داسې آثار راوژباړي چې په هغې باندې حساب وشي، یعنی یو څه ټولنې ته ورکړي، دا به ډېر مهم وي تر دې چې مثلا لس کتابه وژباړي، یو کتاب دې وژباړي مګر ګټور کتاب دې وژباړي. د جول ورن آثار چې په فرانسوي لیکوال ده، ډېر مهم کتابونه دي. د چې کله هغه کتابونه ولیکل، یو پیړۍ وروسته د هغې ټولنې پوهانو په دې وتوانېدل چې د هغې فکرونو او لیکوالۍ نه، یعنی هغه څه چې د خیالي یا علمي لیکلي وو، د هغې نه استفاده وکړي، بیړۍ جوړې کړي، سپوږمکۍ ته وخیژي، په دې برخه کې ورنه کومک واخلي. زه فکر کوم که د داسې لیکوالانو ژباړې وشي، آثار یې راوژباړل شي، یو څه به ژبې ته ورکړي او یو څه به خلکو ته، ټولنې ته فکر ورکړي او د فکر په رغولو کې، په تازه کولو کې. او دا چې غربي نړۍ که موږ وغواړو که نه، که ووایو که نه، پرمختللې نړۍ ده، نو د هغوی فکرونه کچیر مونږ دا واخلو ژبه تای راوش باړو واقعان چې ټولنې په افکارو کې به بدلون راشي.
ډیر ډیر مننه مینا جانې. به هم ورزو اوریدم تر اوریدم کو اړی کې هم راخلو ګرو چې دوی څه پښتنې او څه غوښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته bale اورم اورم. مهرباني وکړئ خپل ځان راپېژنې bale.
عبدالمستان د نورستان ولایت.
ها ها مهرباني وکړئ bale. مهرباني تاسو د مکسره bale بل اوریدون کې راخلو د دغه ورور اړیکه پرې شو له مکسره bale. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
تر نو ته سلامونه وکړم مو مونه یا
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
فضل هادي وردک
سي. مهرباني د موضوع په اړه تاسو نظر مخلو
ترنه مل مانو ته سلامونه ورو ته کوم ته مو دا مرا په ستنه باندې مل مانو نه چي دا څنګه کولای شي دې ټولې دا تر اوسه کې یو څو کې یو ځان په پټو ته پاتيو کوم دې ستنه دی په پټو نه کوي چې دا چې ته یو پټه دا پټه ته دی.
او بخې تاسو غږ بيخي دا سر کارتوني غوند شو ما وانه وريده کې یو ځل بیا وې د خپل بختنه بیا تکرار کړي
تر مون څه بوز
وستا کڑکی تا لگزان را نیجی کرا سر کڑکی نو باسا بے بے دس غاک سم رازی
وستا ایشو انشالا
وستی وستا سی ایشو
دو ما بسی وی تر وام سب چیز چنگ کولا ایشو دیو دی بل جب تا احترام با دیرو تکر جتا را خالا چیتا سی وی کب توختون وی پارسی بول نایو سوال کا چیب نیتا چیز تا را یا پلان کشا بخونا چیز تا را اگا مقابل که وطا من سی اگا دو برکی بی وی دیو نپی گم آگا پوی کم مثال
تقریبا تخلیریش باڑہ کے یو بولا ہم لرو دا ہم روا خلو بھلے میرے بانی بھلے.
السلام علیکم
زبلائی صاحب میرے بانی اوکے موضوع پاڑ سے نظر آؤ یا کچھ پختن لڑے
میرا زیات مننه کوم میلمنو محترمینو ته هم سلامونه وایم او تر څنګ دې دا پښتنه کوم چې نو کوم هر یو ته پښتنه راځي همغه ته لاغنه پښتنه ده چې نننی شرایط چې په افغانستان کې قرار لري و دې شرایط ته یعنی کلتور او عوامانه سره سم باید په کوم بحث کې کوم کتابونه باید ورته وجبل شي یعنی په کوم بحث کې ورته ضرورت ته نه
جواب مہمان جواب وہی بھلے بلا اور مخلو بھلے مہربانی اوکے بھلے مہربانی چوک لکھا مزہ جلال زی الغزنی. جلال زی سے مہربانی
ما پښتنه ملمنو چې داسې داسي اوس موږ چې په دې ځل نور کتابونه د خلکو راځباړو یا نور مملکت تر دې چې موږ کنټور د خلکو کنټور پارک سره کوي که خپل مو یو کتاب جوړ کو او د وطن له حالاتو سره له دې سره آیا دا مو وخت نه خلکو ته بغټور نه کړه لیکوالان یا شاعران په دې باندې دا وخت مصرف کړي دا بغټور نه.
صحیح ان شاء اللہ سے مختلف درانہ مل مال جواب وہی یو ابری دن کے بل ہم اخلو دا برستے ابری دن کے بل مہربانی اوکے بلے آزادی ریڈیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مہربانی نور اللہ جان مہربانی او کا نظر لری او کا پختن لری دا درنو مل منونا بلی نور الله جان یو ځان او پښندو په هر حال قدرمن اوریدونکو کو بیا هم راځو ستاسو د پښتنو جواب ته د وردک سه پښتنه و خغل سیدی د تقریری ژباړه او تقریبا یو بل تجربه دغه مخکې دغه جواب تاسو ورکړئ زما یو ټوک ډول یو کوي حقیقي ټوک نو د ولایتونو یو څوک راغلی ول په کابل کې خبري دریج بابا نے دم بلدیت نل رون دے پلار بابا نے ولاڑو کم چوک تیری دو اور تی وی دی چے پاشو کنا نو د سڑی ورت وی دی ورورا د اوگین ایک کلک نیولے ک پاشو چری خ خبر وی تم پاشو زم پاشو او کچیر ته بده خبره ای پلار دم پښو کده پښو ټول خام دم پښو خبره ده چې دغه موضوع یو څه دغه تراګر دي کوس تقریری بار مثلا چې بول سره خبرې کوو کنه دی برخه کې مثلا وردک سی به چې یو بول شه به احترام او د موضوع سید سی په دې باندې ستاسو واخله
د پښتو ټولنې یو ډیر مشهور مقوله ده د الحضرت ظاهر شاه میرمنې پښتو ټولنې هغه وخت رښتین صاحب مشهور رښتین صاحب دفتر ته ټلیفون کړی رښتین صاحب نو معاون یو څوک نوم میاو تخلص میاو نو هغه پښتنه کړی چې رښتین صاحب چیرته ده او ته څوک یې دوه ورته لی میایم هغه ورته وایي چې څه کې راځي زه درته یم چې څوک یې وایي میایم صاحب خو دوه درې ځلې په چې دا مسله تکرار شوې اخر میرمن ډېره په غوسه شوې ورته یې بد کوي اشتباه کوي چې میایي زه درته یم چې ته څوک یې او ته راسن راځي راځه ما یو ځل خبره واورئ نو په هر حال دا به دغسې ژباړئ زه فکر کوم په دې مسله کې چې څنګه یو کولای شو موږ د یو بل ژبې ته احترام ولرو دا به د ژباړې مسله وي خو تر ډېره دا ټولنیزه مسله ده زه خپلې تجربې درته یم زه په دې ځینو پوهنتونونو کې تدریس هم کوم زه چې کله هلته لاړ شم د محصلین زه عقلا قانع کوم چې باید پښتو ژبه زده کړي ډېر داسې محصلین وي زه پوهېږم چې هغه فکرا ستونزه لري یا سیاسي ستونزه لري یا یو مشکل لري پوهېږم چې پښتو نه وایي یو ورځ دوه چې ورسره تېرې کړم قانع کړم ما ته وایي چې استاد زه په پښتو نه پوهېږم ورته یم څونه وخت کېږي چې په افغانستان کې ژوند کوي لس کاله پنځله شل کاله اکثر خو پلمې دا وي چې استاد په خارج کې و دا یو کال کېږي چې راغلي خو چې یو کال کېږي یو کال درې سوه شپېته ورځې دی په دې درې سوه شپېته ورځو کې ته هره ورځ د پښتو رسنۍ د پښتو خبریال د پښتو دوکاندار د پښتون ډرایور د پښتون صنفي د دې ټولو سره مخ شوې او برعکس پښتانه هم په همدې شکل چې هره ورځ ته دومره زده کړې چې ستړی مشي نو درې سوه شپېته یا پنځه شپېته ورځې وروسته ته تقریبا نیمه پښتو زده کوي نو کله چې فکره قانع کړم تاسو باور کوئ چې ما ته بیا تر پښتون محصل هم دغه غیر پښتون ډېره مینه راکوي په صنف کې ځکه هغه ته زه وایم چې دا ژبه چې دا چاړه نه ده چې یو د بل په خېټه به یې منډو دا ژبه د افهام او تفهیم د پوهولو او راپوهېدلو وسیله ده زه ول راپوهولو وسیله نه وایم راپوهېدلو وسیله ده خدا را پوهیدل په ډیر خشن حالت کې کیږي او په ډیر مینناک اندازم کیږي او زم دا د خشن حالت بس ته نور هم دا ټولنه پم دی باندې در په در کړ راځي چې لګ مینې ته مخ کو او پم دی شکل زده کیږي نو که هر کله ته د یو چا او دا په دینی مسایلو کې ځکه کله به د پیغمبرانو مونږ چې تاریخ لولو او ژوند په اړه کې لولو پیغمبر سم ته خدای ول چې تاسو د نورو دروغجنو خدایانو ته توهین یا سپکاوی مه کوئ چې ستاسو حقیقي خدای ته سپکاوی ونه شي تاسو د بل چا ژبې ته د بل چا فرهنګ ته سپکاوی مه کوئ ستاسو ژبې ته به نه کیږي البته دا خو په افغانستان کې یو تر ټولو مهم بحث دا دی چې دلته په دوه تجربې ډېرې ښې بریالۍ شوي دي چې یو په ژبې باندې تجارت او یو په اسلام باندې تر دا اوسه دا تجارت روان دی او ډېر ښه کامیاب هم دی او د دې نه به وروسته هم زه مطمئن یم چې همدا زموږ د ضعف نقطه وي خو که موږ چیرې د ولس په توګه ژوند کوو موږ ته په کار نه دی چې دومره سیاسي شو چې یو چا سره حساسیت وښیي او تورمان صاحب تر ټولو مهم باز دا دی چې موږ کله د ژبې سره حساسیت پیدا کړو موږ نه علمیت بیا کډه کوي ته یو څوک نه لري چې ستا په ژبه باندې لیکل وکړی شي یا لږ تر لږه هغه په انګریزي ژبه یا په نورو ژبو نه پوهېږي چې تا ته نوي شیان راوژباړي د ایراني سره هم دښمني ده د اردو سره هم دښمني ده ښه نو کوي څه او تاسو په دې پوهېږئ چې ایرانیان په نړۍ کې چې کوم معتبر کتاب چاپ شي یوه اونۍ وروسته هغه فارسي کړی وي سره د دې چې هغه به ماشیني وي مثلا اردو ژبو ان همدغه شکل او دا دوه زموږ ګاونډۍ ژبې دي موږ ډېر زر زده کولی شو ځکه د ژبپوهنې د جوړښتونو له مخې دا زموږ خویندې ژبې دي او د خور ژبې ځانګړنه موږ ډېر زر زده کولی شو نو زه فکر کوم دغه ملګري به خپل ځواب اغوستی زابلي صاحب د کتابونو په باره کې وینا وکړه زه نه پوهېږم چې هغه پوښتنه هم زه ځواب کړم که نور ملګري ځواب وي
کریم زوی صاحب مهرباني د کتابونو په برخه کې زابلي صاحب چې کوم پوښتنه مطرح کړه
نبیلا زابلي ورور چې لغزنی نه اړه کني ولو دوی ویل چې په کوم بخش کې ژباړې ته ضرورت ده زه دوی ته یو خبره ده کوم چې د ژبې درې سټیج وي اول سٹیج دا دے چے نوی پیژندل شو دویم سٹیج دے علمیت دا ورتا دے علمیت لیول تا ور داخلی دل دی او دریم سٹیج بے اقتصادیت تے چے پجبا کے پیسے پیدا کیگی زمنگ استاسی پختو دا او کدری دا دا پدغا لملنی سٹیج کدا چے نو خاص علمی دا او اقتصادیت خوبی خین لری نو کپدی دا ور کی دا د ٹیٹ لیول نا د علمیت ساتھ تجگیدل دو پارا تو ار ڈول ژباړې ته ضرورت لري څوک چې په کوم مسلک کې دی هغه د په هغه مسلک کې ژباړه وکړي مونږ هم ادبیاتو کې ژباړې ته ضرورت لرو هم په طب کې هم په انجینرۍ کې هم په اقتصاد کې او هم په نورو علومو کې ژباړو ته ضرورت لرو او دا یوازې نه ده چې غټ غټ کتابونه دې وژباړل شي لنڈ مقالے چالی کلی وی لنڈ تحقیقاتی راپورونه چالی کلی وی کلن معلوماتی متنونه چالی کلی وی هغه د ټول وژباړل شي او کم چې مسلکی دغه مسلکیت دی پکې وساتل شي حفظ دی شي کم چې د کم بخش برخه مسلکی دی هغه دی وژباړي دا شو دا مساله چې په کوم لکه په کومه برخه کې وژباړي وکړو بیا چې دا علمیت ته لاړ شي تورمن صاحب د علمیت ځانګړ نه ده چې نور خلق بیا دا احساسوی چې ستا ژبه یاد کی چې ستا ژبه کله یادوي دا د اقتصادیت د دور یو پیلامه ده یو سٹارټ دی کنه یو شروع ده د اقتصادیت د دور چې ستا په ژبه کې ستا ژبه اقتصاد قوي کیږي او ستا په ژبه کې پیسې پیدا کیږي دا ډېر وخت نیسي خو دا ډېر زیات مهم دور دی مثلا نن سبا انګریزي د اقتصاد ژبه ده انګریزي د زده وی دغه کس نه ته امکان لري په بازار کې ډېر ارزښت لري چې دا غن وزده چینایي همداسې ورور مخکې کیږي هندي همداسې ورور مخکې کیږي خو د هغې نه مخکې اول باید د علمیت سټیج ته ورسیږي نو ترڅو د دې لپاره چې د علمیت سټیج ته ورسیږو مونږ په هر برخه کې لنډو او اوږدو لیکنو او کتابونو وړو غټو کتابونو ژباړې ته ضرورت لرو او دا باید وژباړل شي د دې لپاره چې هغه علمیت ورسیږي
ډېر ډېر مننه کریم زو صاحب مینا جانې جلال زی صاحب له غزنی نه دوی وویل چې ولې خپل نه لیکو چې مثلا نور ژباړو ستاسې نظر په دې اړه څه
دقیقا د موضوع اصلا د ژباړې موضوع ځکه خو خبرې په ژباړه روانې دي نو کچیر په خپل دا توانایي ولري یو لیکوال ما مخکې ورځو کې د منلی صاحب سره یادونه وکړه چې هغه زمونږ پښتانه یا هم په ټوله کې افغانان چې په نورو ژبو پوهیږي لکه په فرانسوي پوهیږي په انګریزي پوهیږي دوی ځي هلته زده کړې کوي دکتورا راوړي مثلا ماسترۍ کوي یعنی په ژبه ښه پوهیږي یعنی دوی ته معلومه ده چې زمونږ په ژبه کې کومې کمبودیانې دي البته په تحصیلي برخه کې چې کومو علومو ته مونږ ډېره اړتیا لرو که دوی په هره رشته کې زده کړې کوي دوی ته ښه پته لګي چې په هغې بهرنۍ ژبه کې کوم کتابونه کوم مواد شته او په پښتو کې چې هېڅ هغه پښتانه استادان چې درس ورکوي هغوی لا نه دي ورنه خبر د هغو موضوعاتو نه یعنی دا تشه باید دوی احساس کړي او دا درک ولري چې دوی باید په خپله دې ته وهڅېږي چې یو څه راوژباړي په هغه برخه کې لکه مخکې استاد هم یادونه وکړه د دې خبرې نو که چېرې دوی په خپله دا احساس دوی بیا ماته وویل چې دا خو داسې ده چې ژباړه د ذوق کار دی که چېرې دوی خپله دا ذوق ونه لري یو څوک نه شي اړ ایستلی چې ته په زور ورته وایي چې ته به دغه ژباړې ځکه ته په دې پوهیږې خو که چېرې دوی خپله د هغې احساس لمخې چې دوی د وطن دوستۍ یا هم د فرهنګ دوستۍ لمخې چې د خپل فرهنګ سره یې ولري که دا ونه پالي نو زه فکر نه کوم چې هیڅ نوي علوم به زموږ ژبې ته رانه شي دوی به یوازې ځي خپله به زده کوي او په دوی پورې به هغه علوم محدود پاتې کیږي که چیرې دوی ډېر وتوانېږي بل چا ته انتقال کړي کېدای شي دوی استاد واوسي یا هغه خپلو محصلینو ته انتقال کړي مګر که چیرې دوی ژباړه وکړي یو داسې اثر وژباړي چې هغه واقعا دا احساسوي چې دا ډېر مهم اثر ده نو ته فکر کوي چې دا به څومره وخت د ده دا خدمت په ژبه کې پاتې څومره لوی خدمت به یې کړی خو هیله ده چې هغه خلک چې یا هم هغه کدرونه چې په ژبو پوهیږي او دغه احساس که یو څه ورسره ډیر شي چې دوی وکولی شي په هغه څنګه کې کار وکړي ژباړې وکړي او دا د احساس له مخې وکړي زه فکر کوم تر ټولو بریالۍ ژباړه به هم دوی وکړلی شي تر دې چې هغه کتاب خو که چیرې دوی وتوانېږي په خپله کتاب ولیکي دا خو هغه خبره نور اعلی نور ده. او خبره بل ده هغه خبره وا چې د پښتو د زده کړې یا هم د نورو ژبو د زده کړې برخه ده. دا ډیره مشهوره خبره ده چې کچېری ته یو ژبه زده ولرې نو ته به یو نفر اوسې، کچېری دوه ولرې ژبې زده ولرې دوه کسه به اوسې. نو همداسې تېره ورځو کې یو چا لیکلي وو چې یو ښوونکی صنف ته نن داخل شو، ورته وویل چې تاسې څوک په پښتو پوهیږئ او څوک نه پوهیږئ. تر نیمایی ډیر زده کوونکو لاس جوړ کړی وو چې په پښتو نه پوهیږو. استاد ورته ویلي چې دا کوم ویاړ نه ده تاسې په دې لاس پورتولو کې، زه کوم ویاړ نه ګورم چې تاسو وایئ چې ما نه ده زده. دا ماته تاسې داسې معلومیږي چې ښه سینګار مو کړی وي، ښه ښایسته جامې مو په ځان کړی وي او ښه ښایسته ټیکري مو هم اغوستی وي، خو یو بوټ مو په پښه یې یو نه او په لاره روان یې. دا داسې معنا لري چې تاسې په دری پوهیږئ، په پښتو باندې نه پوهیږئ، ډېر په ویاړ لاس جګوئ.
یا برخه
پښتو پوهیږي په دری نه پوهیږي، نو دا داسې معنا لري چې دوی خپل ټول سینګار ته ټول نظافت ته ښه متوجه دي، خو دوی یو برخه د سینګار بیخي هیره کړې. دا په دې معنا ده چې او د ټولنې یو خبر دا ده چې دوی په ټولنه کې اکثر خلک هغه څه ته متوجه کیږي چې د هغه کس نیمګړتیا وي، تر دې چې هغې ته متوجه شي چې هغه کوم څه چې لري، تر هغې نه هغه نیمګړتیاو ته زر د انسان ورپام کیږي. نو ښه ده چې انسان د دې برخې نه خپل ځان ښه په ګڼه سنبال کړي.
ډېره مننه مینا جانې. د خبرونې وروستۍ شېبې دي او پنځه دقیقې لرو د خبرونې پای ته، او دا به ورکو استاد سید نظیم سیدی ته، ځکه مخکې مینا جانې دا موضوع راواخیسته چې د ژباړ لپاره یو مرکز جوړ شي. کریم زوی صاحب په دې تاکید وکړ، ستاسو په نظر باندې د دې مرکز جوړول څومره اړین دي، او آیا په دې برخه کې به تر کومه دغه شته ستونزې هوارې کړي؟
ډېر مننه. مخکې دا خبر وشو که موږ پخپله لیکل وکړو ژباړې ته څه ضرورت وي، که موږ لیکل کوو که نه کوو ژباړې ته ضرورت شته. موږ هیڅ کرین د ژباړې نه خلاصې نه لرو. ما په لومړي سر کې ویل که تاسو غواړئ چې ټولنه پرمختللې ټولنه شي، د نړۍ د ټولو حالاتو باندې سنبال ټولنه وي، نو بیا به ژباړې کوي. او دا یوه اړتیا هم ده، ځکه هر ورځ نوې پدیدې راوځي، د دې نوې پدیدو دپاره به تاسو نومونې کوئ. که لږ تر لږه نومونې مو نه کړی شو، تاسو به هغه جنس معلوموئ چې دا جنس. مثلا موږ په پوهنه کې یو قاعده لرو چې ژبه په ټوله کې د څلورو برخو نه جوړه ده. هغه یو برخه وي نیولوګیزم دی. نیولوګیزم کې تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې ته باید په لومړي سر کې د نوم په پښتو کې، که په پښتو دې نه کړی شو په هماغه خپل حالت پاتې شو، ته به بیا جنسیت معلومه. د مثال په توګه یو وخت د جنډر په نامه یو اوس په ټولو وزارتونو کې یو مدیریت پیدا شوی دی. دا جنډر زاغه وخت کې اکاډمۍ کې وم چې موږ ته دا کلمه راولېږل شو، موږ د جنسیت په نامه وژباړله. حسن بانو غزنفر د ښځو چارو وزیر و، یو امریکایي مشاور یې لرله. دا راغله ویل چې زه لږ توضیح ورکول غواړم، نور تاسو خپل کار وکړئ. ویل چې د جنډر معنا جنسیت نه دی، منګ د جنډر معنی دا غوی په اصطلاح 50-50 ته وایو،
برابرۍ مساوات.
مساوات نو که زه وایم چې جنسیت خو نارینه یا ښځه، مګر هغه شی چې موږ وایو هغه نه رسیږي، نو ځکه جنډر په خپل حالت پاتې شو. په دویم قدم کې په نیولوګیزم وظیفه دا ده چې دا کلمه اوس معلومه کی چې دا مذکر ده که مؤنث، ځکه په پښتو کې دا ګردان نشته، په دری کې نشته. دا یو مسله. رازم د ژباړې مسلې ته. ژباړم چې ته کله کوي، مثلا ما په پرون مجله کې یو کتاب د یو ملګري خپرو د صوفي نړۍ په نامه، موږ دا کتاب نیم ژباړل شوی. ما او ژباړن دواړو فکر کوو چې صوفي نارینه دی، ځکه دا کردان چې دی دا د نارینه دی، خو د کتاب په نیمایي کې موږ متوجه شو صوفي ښځه ده نه نارینه. سره دې چې موږ مسلکي خلکو موږ نه تیروتنه کېدله. نو د دغسې یو بورډ جوړېده اشدې ضرورت دی، اړتیا ده. مثلا تاسو په یو وخت کې شاید وایئ چې د بلک واټر په نامه کتاب سعد الله فطرت وژباړه، مګر په لنډ وخت وروسته بیا زبیر شفیقي بیا هم وژباړه. ولې وژباړه؟ خو اطمینان یو ستونزه وه. یا مثلا د گیتانجلی کتاب بینوا صاحب هم ژباړلی، او دغه هم ژباړه دی، الفت صاحب هم ژباړه دی. الفت صاحب لومړی ژباړلی، وروسته بینوا صاحب ژباړلی. مثلا دومره معتبر کسان تر همدغه تجربه زما په خپله ژباړه کې، چې ما کله جمهوریت ژباړه، ما جمهوریت تقریبا نیم ژباړلی. یو څوک تخصصي په ایران کې کړی و، د حقوقو نه فارغ و، زه د سره کېناستم، مالدا شی مې ژباړلی. ما به چې متون ورته ویل، خندلی راته ویل چې ستا ژباړه صحیح ده، خو څه چې دا کتاب وایي، څه چې لیکوال وایي، ته په هغې نه پوه شوی. یو کال زه د دې سړی سره ناسته یم چې ما د الفاظ درکړي چې دی څه وایي. بیا په درې کالو کې ما دا جمهوریت وژباړه، یعنی درې کاله ما د یو کتاب دپاره چې هغه لس ټوک او ما وژباړه. مثلا ما د ایلیاد کله مې چې ژباړه یولس سوه مخه دی، دا مې چې دوه سوه مخه وژباړه ما پسې ټول ملایان راواخیست، ځکه هغې کې د لرغوني یونان افسانې دي، قصې دي، د زیوس دی مثلا، د سین خدای ده، د باد خدای دی، د ښکلا الهي دي. دغسې ټکرونه په دې ټولنه کې پیدا کیږي. د ژباړې مرکز چې کله جوړ شي، هغه به لومړی دا ټکرونو ته ټولې تسرې کرښې باسي، او بیا به دې سرې کرښو ته د حل لارې پیدا شي، عامه پوهاوی به په لاره شي. دویمه مسله دا ده چې لږ تر لږه ځینې مسلکي کتابونه چې ژباړل کیږي ډلبندي کیږي، به چې کوم کتاب څوک یې وړتیا لري. اوس زه په دې پوهېږم چې تورمان صاحب یو کتاب ښه ژباړلی شي خو زه یې نشم ژباړلی، ولې هغه کتاب باید زه وژباړم؟ ځکه زما انرژي مصرف شو، د تورمان صاحب خو تورمان دې وژباړي، دقیق دې وژباړي او ټولنې ته دې وړاندې کړي. یا مثلا دغسې ماشیني ژباړې راځي، ماشیني ژباړو دپاره د حل لارې باید پیدا شي. نو په ټوله کې که خبره هم راټوله کړې وي، د ژباړې مرکز نهایت اړتیا ده. او که لنډی ووایم نو معنا به یې دا وي لکه تاسو چې یې وړانده ته همسا ورکړي دي.
ډېره ډېره مننه سعیدي صاحب. قدرمنه اورېدونکو، د خپرونې وروستۍ شیبې دي، ناچاره یو چې له تاسو سره خدای پاماني وکړو. خو په تلو تلو کې بیا هم ټولو ژباړونکو ته د ژباړې نړیواله ورځ مبارکي وایم، او له خپلو درنو مېلمنو هر یو وسط سید نظیم سعیدي، اغلې مینا نظري، او دغه شان ښاغلي ذبیح الله کریم زوی څخه مننه چې د نن خپرونه کې راسره ول، او دغه شان له تاسو درنو اورېدونکو هم چې تلیفون په کرخه راسره یو ځای شوي او خپل نظرونه راسره شریک کړل، ډېره ډېره مننه. خونه ولرای خېچري.